دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجی په دې خبري سات کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي. خلمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند پامیر ساحل.
چارواکي وایي چې ایرانیو سرحدي ځواکونو په بلوچستان کې پر یو ګاډي په ډزو کې څلور پاکستانی وګړي وژلي دي. د خیبر پختونخوا او وفاقي ادارو ګڼو کارکونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهره کړې دي. اوکراینی ولسمشر وایي چې روسیا په سویټزرلند کې د سولې په اړه د کېدونکو غونډې د کمزورې کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې ایرانی او سرحدي ځواکونو پر هغه گاډي ډزې کړې دي چې پکې پاکستانی وګړي سپارول. اسوسییټډ پریس اژانس نن د پولیسو په حواله ویلي دي چې په پرونی پیښه کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو ویلي دي چې پیښه له سرحدي کلي ماشکیل سره نږدې شوې ده. یو ځایي چارواکي صاحبزاده اسفند اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه معلومه نه ده چې ایرانی او سرحدي ځواکونو ولې ډزې کړې دي. پولیس زیاتوي چې د وژل شویو مړی یې کورنیو ته سپارلی دي. تهران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د ایران او پاکستان پولیسو ساتونکو ځواکونو د قاچاق کوونکو سختریزو ډلو د غړو د نیولو دعوی کړې دي. ایران او پاکستان په جنوري کې د یو بل پر خاوره بریدونه کړي ول چې پکې د سختریزو ډلو د مرکزونو په نښه کولو دعوی کړې وي. د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پېښور کې د مظاهره ګډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. په اسلام آباد کې یو حکومتي کارکونکي غلام داود مروت د مظاهرې پر مهال له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګرانۍ تناسب ته په کتو دي د سرکاري ملازمانو تنخواګانې زیاتې کړي.
مونږه ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس د کوم د پینشن په باره کې چې کوم کاغن شروع شوی دی پینشن ختمه یې لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ کوشیاره ده باندې نظر ثانی وشي.
د خیبر پختونخوا د مالی او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د می پر 23مه د نوې مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبر اعلان ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو نورې به هم زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتولو او د پنشن نظام بدلولو پلان لري او کنه. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په جون کې د بودیجې مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د کورمې په پاړه چنار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامی په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له خپل امره په شا شي او د سرغړونې په تور دې نیولي درې دوکانداران خوشي کړي. په پاکستان کې اوسمهال د غوښې لپاره یو کیلو ګرامه ژوندی چرګ له 250 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورما کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. سوداګر له پنجاب او نور ځایونو څخه د ټول په حساب چرګان اخلي، خو وایي چې کورمې ته یې د لیکت پر مهال په لاره کې وزن کمیږي نو ځکه یې په ټول خرڅول ورته په ګټه نه تمامیږي. د بارا کورمې انتظامی مشر حفیظ الله البته وایي چې سوداګر په ټول هیواد کې د غوښې چرګ په ټول اخلي نو باید د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي تېر ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26مه د پاړه چنار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. د زیاتوي چې ترانسپورټي او نورو لګښتونو ته په کتو په کورمه کې د یو کیلو ګرام چرګ باید 380 روپۍ ټاکلې چې د هیواد د نورو برخو پرتله لوړه ده، نو ځکه باید په دوکانداران د انتظامی د امر پابندی وکړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر او په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو باس وکړ. نکلاسن او والي حنزاب دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې په هغه غونډه کې ګډون لیوالتیا خولې خوویلې دي چې هیلمندې چې ملګری ملتونو ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو په فبروري کې په دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون نه وکړي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزي د کمزوري کولو لپاره کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلند کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې ویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او د ده په وینا په ښکاره په بیلابیل هیوادونو په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي ویل چې دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. اوکراینی ولسمشر زیاته کړه چې پر هغو هڅو سربیره شاوخوا سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه د شخړې د هواري له نړیوالو کوښښونو سره ملګري دي. زلنسکی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ناټو نوي غړي سویډن پرون له اوکراین سره خپله تر ټولو لویه پوځي مرسته اعلان کړه چې پکې پرمختللې راډار لرونکي څارګري الوتکې هم شامل دي. دا په تاسې حال کې ده چې روسیې په بریدونو کې د ملکیانو په نښه کولو ته دوام ورکړی دی او په پرونیو حملو کې د اوکراین په درو سیمو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د خیبر پښتونخوا او د وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي.
پاک پی ڈبلیو ڈی وابڈا سی ڈی اے جسمرا فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ټول دلته احتجاج کوي.
په پارچنار کارباریان تر هغه وروسته کاربندیز پیل کړی چې انتظامی ورته په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. چارواکي وایي چې په ټول پاکستان کې د غوښې لپاره چرګان د وزن په حساب خرڅیږي.
یو شیز پکې دي چې راوړی کیږي په کار دي پکې دي خرڅي او د زمو سلسله تور متفق شو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو استادو د بودیجې پر مسوده انتقاد کړی دی. وایي چې حکومت د وزیرستان او لکمروتو ګیس پنجاب ته لیږدوي او د سیمې خلکو ته ګټه نه ورکوي.
کمتی راځي هغه علاقې کې اکسپلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریاب باندې دوی هغه علاقې ولا ته بسور کوي.
پروان خبرونه کې بوارش په خیبر پښتونخوا کې د لمرین انرژي د ششو کاروباریان وایي چې د مالیو اوازو کار خراب کړی دی. بلخوا ترکی رسنی وایي چې هغه هیواد له افغانستان سره په سفارتي پاسپورت د ویزې معافیت ځنډولې. زمشغله مشال رادیو سره اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجداس لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د راپورن پر لور. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د 2024 25 کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د تقاعد یا پنشن د پیسو نه کمولو او غوښتنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت د ګرانی تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. عظمت علي شاه د احتجاجونو حال راکوي.
د مئی په 9مه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټ آباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبائی حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاسي کسانو له 200%، خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ موږ ته نامنظوره ده. موږ دې بجټ هیڅکله نه پوه کبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواه غانو او پنشن کې د سیوا والی لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دی پر اتون کې بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړی.
مهنګي ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګي تناسب سره مونږ اضافه وشي، خو هغه نه پس دا کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی چې پنشن ختمه ای لاخې، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې یاره دا باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، واپڈا، سی ڈی اے، جسومرا فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ټول دلته احتجاج کوي، صبح ول په صبح کې کوي او مونږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت می پسې رښتما د 1200 عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د می پسې رښتما رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیوا والے اعلان کړي، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دو درې غوښتنې دي چې جی پی فند او پنشن کې سیوا والی لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې پسې رښتما د وفاق نړ واندې خپل بجټ پېښ کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره یو سل دوه شپېته اربو، د قبایلي زلو لپاره سلور ارب روپۍ مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړي چې تر مخه به 100,000 بې روزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري له پېښور ځو کورمې ته. د کورمې په پړچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی، وایي چې په ټول یې نه خرڅوي. دوی وایي چې ځلې انتظامیه دي له تازه اقدامه په شاسي او د هغه امر په سرغړونه د نیولي یو شمېر دوکانداران خوشي کړي. دوی دا راز وایي په ټول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دي. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلوګرام چرګ له 215 اویا څخه تر 300 روپۍ پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندۍ چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅوي. یو نظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې د بی کنټرولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي او زیاتوي چې سوداګر ورسره دا خبره د یکشنبه یا اتوار په ورځ منلې هم وه. طارق اورگزی په دې اړه نور معلومات راکوي.
په پړچنار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تجارانو احتجاج شروع کړی. دوی له چهارشنبه خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپل حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو داسې ورته په تاوان پریوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمه ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې موږ کسان یاري هاکي. او دویمه خبره دا چې متول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنا بعد مو د شی باندې وغه کیږي. ها وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدای ویل څه یمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر 9 مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصلې په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غک کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامیو چکن پروش کوم ملکان دی هغه سره په کار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د په کار دی زر نظر ختم شي او د عوام کومه مسله دی چې کن حواله سره هغه د په کار دی حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویلي په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په باړچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پورز مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاک تا چرګې په ټول ورکوي خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپلې خبرې واوریدل. مرستیال کمشنر دا هم وای په بازار کې د چرګانو خرڅولو او خستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې باندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورز له حوالات جیل ته منتقلې وي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړي چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ د ترانسپورټیشن چارجز مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي تدبیر خ نن لکه ریټ وو 360 پر کې جی هلن کې لاندې ډیسټریکټ کې دا داغینه خکب خاطر خوا دا سیواو نو یو شیز پا کیجی که روڑای کی گی بکارا جی پا کیجی خرشی او دی زمان سو سودی تور متفق شیو نیتوار پور از میٹنگ شوی پرائیس ریویو کمیٹی میٹنگو پایی که دی چی کم مشار واقعی اگر زمان سا کمیٹمنٹ کرده و چی یرا طول با مولخ کو
پا ملک هر ورز حکومت یو نرخ مکر روی چی لمخ چرگان پر طول اخستله او خرڅول کیږي. کڅو هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي خو خرڅونه په گاګ همدا سي پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې سوواره ضلع تنظیمي پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل خو باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو دا کار وزندل چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکسه مشال رادیو پیښور.
زمږه مشال رادیو خبري اوس د شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مې پر 15مه نه پیژندلو وسلوالو د نجونو یو شخصي شونځي کې سامانونه ته اور چولی او هغه یې سوځولیول. ځای خلک وایي چې دا پر هغه سکول دویم برید دی چې زده کوونکي یې ویرولی دي. بلخوا ځلې انتظامیه ویلي چې په پیښ کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
یا سکول یا خونځای د خیر خګړې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي د غلطه شروع کړي چې د دوی په وینا بل د غلطه د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یا سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو په ډزې کړي وي د سکول ودانۍ ته توان رسولې وو او اوس یې بیا د شپې مهال په خونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مای پاتمه د شپې شوا کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوزولې وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یو اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکو مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې دې وژغورل شي. د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمونږ په ایجوکیشن باندې کوم عملې روانې دي. په کار د دې عملې یو سخت نقص حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو. مونږ واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده.
سیډون کې او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضربې عذاب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د غلطه د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې د غلطه علم شعور خورېدل نه غواړي هغوی د انجونو ښوونځي په نښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کومه لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي اوسې دلته د بیداری راشي هغوی د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودی دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولې او څنګه دا کار کیږي. خو به هر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقی حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړي چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباشو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو خونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد خونځي کې سلګون انجون زده کړې کړي چې د فوز سیون ډویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرعلي کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوزولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوری لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو ممندو ته د ممندو په پندیالي او یو شمیر نور سیمو کې ماشمان په لشمنایسس یا لشمنیا ناروغي اختصوي دي چې جراسم دي یو خاص ډول ماشي په چچلو انسانان ته انتقالېږي. د پندیالي اوسیدونکو وایي چې په روغتونونو کې د هغې ناروغي واکسین نسته. دوی له حکومت غواړي چې روغتونونو ته د واکسینو لېږدولو ترڅنګ په سیمه کې د ماشو زده دوا وپاشي. نور حال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د ممندو په پندیالي تحصیل کې لشمنیا ماشي په لزګونو ماشومان چچري دغل تر سرکاري واکسینو د نشوالي د وجه زیاتره خلک غیر سرکاري روغتونونو او یا بیا ډاکټرانو له ماشومان بوزي. تر دې وخته کوټل شمیره خونه د معلومه. البته دغه سیمه یو ډاکټر افتخار خان مومن مشال ریډیو ته وویل د متاثر شوو ماشومان شمیره د 200 نه زیاته ده.
د دوه کلو مخکې د لشمینیا بالکل ونه څومره خلک د هغې په وس نه راځي. یو ویل چې کوم دی اوس د دې ورځې تقریبا په 3000 روپۍ باندې یو ملاویږي 30 cc، نو غټو ته 5 cc او 4 cc لګي او وړو ته چې کوم دی 2-3 cc لګي. نو دغه خلک سره 8000-7000 خرچه پرې دی. ولله که د هغوی په سره دای کیږي وس کیږي. ما سره دوه ماشومان داسې دي چې هغې ته زه فری مو ته هغه ویکسین وکړه.
پنډیالې د مومندو په منځ کې آباد تحصیل دی. دغلته د غرونو منځ کې هواري او خاورین ځمکه هم شته. د افتخار خان په خبره د لشمینیا ماشي د چچلو نه ماشومان متاثر کیږي. ولې هم کوم داسې غم نه دی شوی چې ګنې دغه ماشي ختم شي. د پنډیالې د نذیر مومن څلور ورونو هم ماشو چچري. هغه وویل د خپل کور کې د ماشو دوای شیندلې ده، خو د ورونو کورنۍ جدا دي او هغوی دغه دوای نه ده شیندلې. نو ځکه هم د ده په خبره چې ماشومان ماشو چچل.
د یو ماشوم د پوزې د غوښه چې کوم ده مکمل ختمه شوې ده، مخ باندې چاپونه جوړ شوي دي. ډېر زیات تکلیف دی، ماشومان ډېر زیات تکلیف کی. زمونږ په کلي کې ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغوی د لشمینیا متاثر دي. حکومت نه موږ بار بار مطالبه کوله، خو اوس پورې لشمینیا چې کوم ویکسین دي هغه په زمونږ په بیچو کې نو.
د دانشکول ناصر خان مشال ریډیو ته وویل ویکسین خو په ناروغۍ کې فایده ورکوي، خو هغه د ماشو د مخنیوي لپاره نه دی. د وویل چې د ماشو مخنیوي په کار دی. نو هغه څنګه؟
اول خو ویکسین موږ ته ملاویږي نو زموږ بدابت قسمتی ده چې زموږ کوم هسپتالونه دي غلنه شو یا پنډلای شو هغه کې نو ورکوي. نو دا مهرباني دی وکړي که چرته په دې باندې د سپری انتظام وشي او دا ختم شي نو هغه به علاج کوي.
د محمد دو صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر رفیق حیات سره د رابطې په وخت هغه مشال ریډیو وویل دوی د سپری د دوایي ترڅنګ د ویکسین غوښتنه هم کړې ده او امید شته چې لنډ وخت کې ورته د تحصیلونو د روغتونونو لپاره هم دوایانې ورکړی شي.
هاسپټل دی پای کې علاج شروع دی. مخکې زموږ سره انجکشن ډېر وو، نه کې موږ په هر یو تحصیل کې یو یو ټریټمنټ سینټر کلاو کړو. اوس څنګه انجکشن ډېر زیات کمې دي نو اوس موږ په صرف په ډیسټریکټ هیډ کوارټر هاسپټل کې ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرے دے. باقی ٹریٹمنٹ تبارے بیا منگا پیشنٹ ریفر کو نصیر اللہ بابر ہاسپٹل دے چکم سٹی ہاسپٹل دے با کو آٹوٹ بانے حال تے نمیسے پراپر سینٹر دے لشمینیا ٹریٹمنٹ سینٹر پارا ناغی تے منگا ریفر کو.
لشمینیا ماشی نه یوازې په پنډیالۍ کې بلکې د محمدو په دویزو او تر د انبار پورې ماشومان هم چچلي. د افتخار خان په خبره خلک زیاتره په خپلو پیسو دوایان راغواړي، خو د دوایانو ملاوېدل هم مشکله وي. نو ده غوښتل چې د صحت محکمه باید سرکاري دوایان راوړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د وړیا لمرینې برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د شمسي شیشو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمېدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسي شیشو د مالیې لګولو راپورونه ردوي او اعلی وزیر وایي چې بېوزد کورنیو ته به وړیا لمرینه برېښنا یا بجلی ورکوي. انیس اجمل په دې اړه تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسی شیشو په ذریعه د پیدا شوې اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکول له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسی شیشو کاروبار کوي د مې په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسی برېښنا کاروبار ښه کولو او اولس ته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پتا لګي مې به ټیکس په لګي خو په باندې نت میټرینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټرینګ آغی کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوش ایریاز دي کنه آل تمنګ دا ریورس میټرینګ ولا سیستم لګو کنه بارا سوګر پیدل لګو او لاندې او تمنګ انورټر لګو او هغه چې کم دی بیا مونږه هغه خپل میټر چې کم هغه وړي ولا خپل میټر لګولي اته مونږ لری کو او د تمنګ شین میټر لګو کنه هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ تو بجلی جی کنا نو گورنمنٹ اگے چکم دی یو خود اگے ریٹ نو کم کڑو مخی ہمنا 22 روپے باندے پر واٹ اگشتو لو اس منگ 11 روپے پر واٹ اخلی ہمن او رو چٹن پرسنٹ اس بنا ویل گئی
پ 4 صد کے د شمسی شیشے او کاروبار کون کے سریر احمد بیا وای چ د حکومت لخوا د ٹیکسونو لگول او پ مارکیٹ کی د چنائی بیٹری او خرسیدو دا واسو رستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
سولر پینل ہو رہا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی وہی چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کون کی دا خبری په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شوخه 500,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 200,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیالې تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه اولس ته لمریزې شیشې بیټریانې او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام UNDP په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول داغې د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمې پالیسۍ نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډنګ زیاتېږي. نوموړي زیاته کړې وه دا ستونزې اله هواري دی شي چې حکومت اولس ته په شمسی برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20 پسر کې کارونه شو ایو جنا 2008-10 کې سره یو انتهایی خال لوډ شیډنګ رالو تاسو فرض کا یو کلو واټ وخت لیکنه جی دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي نو که صفر پس کا 10 یونټ 10 کلو واټ له ګولې نو کی پی زومه چې کم کړی دي هغه تقریبا جی 40 یونټس اون اوریج ګرمه یخنه دا د ورځې دا بجلی پیداواری زومه ګریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25-26,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کڑے ہو اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف صرف تا سر ایئر کنڈیشننگ او دا چینج لوڈ دے ہے
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت اولس ته د وړیا شمسی شیشو ورکولو سپلان لري او کنه په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتي خونې لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتل نو د مصرفیت له وجې ټلیفون اوچت نه کړ خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره ولیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د مې اتیشتما په سوابې کې یوه جلسه ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنۍ او ته وړیا شمسی شیشې ورکوي.
خلو شیډنګ په والے باندې خالی کچم جی باندې زمي لاړیا خالی کدا یو بٹن ما بند کو نیم پاکستان ما باندې ته پاکستان حالات ٹھیک ندی موږ دا خبره منو موږ با خپل کسان ہوتا کم کسان غربت لا وجا بیروزګاری لا وجا بل نشي ورکا والے زبا سولر ورکا ما حکومت به ورکي
د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي د نومبر په 28مه په خپل ویب پاڼه په یو ريپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنت اورګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسي شیشو لګولو سره سالانه 870 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه، 1000 یا صحت مرکزونه او 4000 جماعتونو ته شمسي برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
زمږه غلم مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام را ګرځوم چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې ایرانی سرحدي ځواکونو پر هغه ګاډي ډزې کړې دي چې پکې پاکستانی وګړي سپارول. اسوسییټډ پریس اژانس نن د پولیسو په حواله ویلي دي چې په پرونی پېښه کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 2 ژوبل دي. پولیسو ویلي دي چې پېښه له سرحدي کلی ماشکل سره نږدې شوې ده. یو ځایي چارواکي صاحبزاده اسفند اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه معلومه نه ده چې ایرانی سرحدي ځواکونو ولې ډزې کړې دي. تهران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول د پېښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د ایران او پاکستان پولیسو ساتونکو ځواکونو د قاچاق کوونکو سختري جوړلو د غړو د نیولو دعوی کړې دي. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پېښور کې د مظاهره ګډونوالو پرون مشال راډیو چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. د خیبر پښتونخوا د مالی او قانون چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 23مه د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالان ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو تنخواګان به نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نومي ټویټر او په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالات او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو باس وکړ. د چارواکو دا ملاقات پر داسې محل کړی دی چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی دي. اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلینډ کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او دغه په وینا په ښکارا یو شمیر هیوادونه په بیسوباته کولو ګواخي. نوموړي ویل دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده.
د مهم خبرونو لندیزمو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي او تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. سویډن چې په ورستیو کې د ناتو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی له اوکران سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللي الوتکې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه د اوکران پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. اوکراني چارواکي وایي چې په پرونی حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري راکوي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بسته اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 3.3 میلیارد سویډني کرونو چې 1.3 میلیارد ډالر کېږي د دغه پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړه برخمنې شي. سٹاکهولم د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کورونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالر او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالر پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین په شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایان حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخ کې د ولسمشر جب طيب اردوغان دا فرمان د جون له لومړي نیټې څخه عملي کیږي. سرچینه وایي چې د انقره دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولای شي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللی دي. په دې نور حال نوریاس نوري په خپل راپور کې راکوي.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده خو دا نظر څرګنده چې د دغه تړون په ځنډیدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکیې چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکي او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې 3 کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصباح اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې د هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغیزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یو لوی مولوي یا په یو بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
شوی شاید
توضیح شده باشه ممکن ماکسیمم دیگه د 2020 کال پاگوس کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنی دو روسه د افغانستان یو زیات شمیر سیاسون جهادي مشران او د پخوانی ملي شورا غړي ترکیه ته ولاړل چې یو شمیر د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورتونه لري دا چې دغه افغانان بل څه ډول برخلیک سره مخامخ شي ښاغلي مزبا په باور دوی به خی دې ته اړ شي چې د جون لومړۍ نیټه له ترکیه ووزي ځکه هستوګنه به نور په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي د نوموړي په خبره کې څوک دا کارونه کړی خی جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي چې په دې صورت کې به ترکیه ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیه د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیه د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کړی طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه دغه پریکړه کابل ته د ترکیه د تللي پلاوی له سفر سره کوم تړاو نه لري ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدل شوی ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیه ته داخليږي د ترکیه د ډلې صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیه د کډوالو د چارو د لوی ادارې د روان 2023 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمیر افغانان دي د دې ادارې په خبره د ترکیه چارواکو د میتر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي
د مشال رادیو یوټیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمره سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
زموږ غل مشال رادیو ساوري او زو کوارت د خبر پرتنخوا د کوارت د افغان کډوالو د کیمپ اوسیدونکو وایي چې ماشومان یې په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی وایي د ګمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو ښوونځی تر 200 زیات شاګردان لري خو پکې کافي خونې نشته ځای مشران وای چې په شونځي کې د نوو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوي وي خو بشپړې نسوې د افغان کډوالو د تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وای چې د مځکې مالک د تعمیراتي چارو مخه ونیوله اخو د افغان کډوالو چارو انسامي چارواکي وای چې عدالت ترته په ودانۍ کې د خونو جوړولو اجازه ورکړي او ژر به کار پیل شي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ممتاز بنگش را کوي
د خیبر پختونخوا کوهار ضلع کې مشته افغان کډوال وای مشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وای د ابتدایي زده کړو خونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات ته خو په یاد خونځي کې خونه یا کمرې کمی دي افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر څو کال وړاندې خونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی وو خو د ځمکې مالک پکې خند جوړ شو د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کوي غواړي خو اسنتیاوی نه لري
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو د کې لینټر نه دی چول شوی د کمرې حکومت دی همدې سره اړنګ ویچانی پرتی دی او د کې ټول شپک لسونه دی مشومان تعداد اته سو دی
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشار ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه تر لاسه کړي دا کدا اړتیاوی نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي ځکه چې د خونځي مشومان او هم خون کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې وجنه او د جوړ کړي دی یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي هغه چې د درې کلسونه سبې درې بيګي وي خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخ ډیر دي
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشومان ته د 10 کړي ورکولو لپاره کار کوي کوهار ځلې کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړيږي چې لوجي مشومان د 10 کړو بهیر اغیزمن شي
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاګې کې پاګې کې
هغه کوم بیا لن ان راضی فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې موږ را دې تاسو خالی کړئ.
بلخ کو هاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دی ته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دوله زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2024 25 مالي کال پر بودیجې بحث دوام لري او پرون د وزارتونو لپاره د پیسو بیلولو پر عمل خبرې پیل شوې. د مخالفو ګوندونو غړو د پلانونو او پرمختیايي چارو د وزارت پر بودیجې نیوکې کړې دي. وایي چې پکې زیات پام د اعلی وزیر او نور وزیرانو سیمو ته شوی دی. د بنو د ځوني خیلو استازي ویل چې په جنوبي ضلعو او شمالي وزیرستان کې تیل او ګیس موندل شوي، خو د هغو سیمو ولسته ګټه نه رسي او په بجټ کې هم له پامه غورځول شوي دي. خو د مالیه وزیر اسمبلی ته ویل چې د طبیعي زیرمو چارې له وفاق سره دي او ورڅخه د اخیستو هڅه کوي. غلام غوث د پلانونو او پرمختیايي چارو وزارت پر بودیجې د بحث په اړه رپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په وړاندې کړې شوې بجټ د عمومي بحث وروسته اوس د مئی د 29 نیټې نه د یوې صوبایي محکمې لپاره د مالی پنګو د منظورولو عمل پیل شو. تیره ورځ د پختونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې د کار چلولو لپاره د مالی پنګو د منظورولو د عمل پر مهال د حزبي اختلاف زیاتو غړو او د حکومت زینو غړو په خپل سرګندونو کې وویل چې د بجټ په پلان کولو کې زینو لری پرتو جنوبي ضلعو، قبایلي ضلعو، د ملکن ډیویژن بردیر او کوزدیر ته سمه پاملرنه نه ده شوې او په بجټ کې د اعلی وزیر او نورو صوبایي وزیرانو ضلعو ته په پرمختیايي بودیجه کې زیاته پاملرنه شوې ده. په دغه اړه په اسمبلی کې د خپلو سرګندونو وروستو د بنو د جانیخیلو د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جنوبي ضلعو او قبایلي ضلعو کې لوی لوی ذخیرونه تیل او ګیس راوتل پیل شوي، ولې د دوی د سیمو لپاره په بجټ کې د پرمختګ د پام وړ پروګرامونه نشته.
د بجټ چې کوم دی داسې صرف په فرضي تخمینو باندې لګیا دی. ما په دې فلور آف دی هاوس باندې د وزیرستان د خبر اوچته کړه چې هلته کې زمونږ ګیس دریافت شوی دی او په ډېر غټ په لویا پیمانه باندې اوچته دریافت شوی دی. دا هغه سره سره لکه مروت کې زمونږ د ایف آر چې کومه علاقه ده د بیلټنو والا هلته کې هم د ګیس ذخیر په خو ګڼ تعداد باندې اخیستې وی دي. نو دا هغه نه پایپ لاین ډایرک روان دی پنجاب ته. نو هغه د پاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ څه کار کړی دی او څه پدې باندې هغه شوی دی. هغه دوی سره د دې جواب نشته. ګورنمنټ سره مونږه دوی نه د هر څه جواب غواړو چې مونږه ته دا جواب راکې، ځکه چې یو کمتی راځي هغه علاقې کې اکسپلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریاب باندې دوی هغه علاقې ولو ته بسور کوي. ما خو چې سونه کتاب وکړو نو په هوا کې منصوبې دي، ایسا په عملی اقدام نشته. کومګه د موټروې خبر او کو جنوبي عدالت د غیر نه به فائدہ رسی. دا خو د زوړ ګورنمنت نه منصوبه روانه ده. غټه خبره خو د دوی د خپل سی آر بی سی چشم لفټ رائټ کینال خبره ده چې هغه ته دوی په بجټ کې ویلي چې مونږ د 10 ارب روپیه خېری وای لوکیشن وګورنه 2 ارب روپیه دي. نو دا په 10 ارب او په 2 ارب باندې جوړیږي.
د عدنان وزیر د سرګندونو په جواب کې د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې د تیل او ګیس په وسایلو انتظامی اختیار د وفاقي حکومت دی، خو دوی به هڅه کوي چې د مرکزه د وسایلو د ګټي ټولي پیسې او بقایاجات ترلاسه کړي. د مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي صوبیا شاهد چې د دیر د سیمې سره تعلق لري غونډې ته په وینا کې وویل چې په بجټ کې د ډیرا اسماعیل خان د موټروي ترڅنګ د دیر د موټروي ذکر شوی، خو دستاویزات ښایي چې په بجټ کې د دې لپاره مالی پنګه نه ده مختص شوی.
وایټ پیپر کې چې کم دی پیج نمبر 39 سلسله نمبر 4 باندې لیکل دي چې د دیر موټروي دی ری فیزیبلټی وشي او د ڈی ای خان دی انٹنڈر شی دا سراسری زیادے دے، چونکہ زمونگا پا 2023 کی دا زمونگا دا دیر موٹر وے چکم ہوا دے دا پارا چی دے پن مختص شوے وہ لگ بگ 33 ملین روپے وے، اور اگر چکم دے بیا پا آگے کی لاسٹ یئر 16 ملین روپے خرچ شوے موچ دی ویچ دا مونگا پا ایکوزیشن کی دا خرچ کڑی دی نو کا، چونکہ اگر پروس کنے بجٹ تا دوی چی اگر کم دوی پیش کڑے ہو پا ای ڈی پی کی کم راوستی دی بیا تی اگر کمی 16 ملین روپے خوڑلے شوی دی نو اس هغه خبره رښتیا ده. ما د پرون دوی نه سوال کړه ده او کنا دا اوس یو وچ مونږ ری فیزیبلټی ورکاو دا رښتیا ده، نو د دې مونږ ته کلیریفیکیشن حکومت راکی خود سټیل پرونه ورځم 13 شوانه نه ورځم 13 شو زبر بار ته پوس کوم خو دې بار کی حکومت مالا هیڅ قسم جواب نه راکای.
خود حکومت سره تعلق لرونکي د بر دیر د اسمبلی غړي یامین خان مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د دواړو ضلعو د اسمبلی غړي اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د ملاقات لپاره رابللی دي او هغه هیله مند دی چې د دیر د موټروي په شمول د دیر د ترقیاتي منصوبو مسله به د بجټ د منظورولو نه وړاندې حل شي.
څنګه چې تاسو سوال وکړو د دیر بالا د موټروي په باره کې د مختلف پروجیکټ په باره کې، نو هم هغه شان ته کې ایکسپیکټیشن دیر بالا ته نه دی ورکړی شوی، کېدای شي سی ایم صاحب پلے باندھے نہیں فویا او کم زموں گا اداری یا غوت دا استخو زما درب نہ امید دے چې دا سی ایم صاحب زموں دا لور او دا فر ایم پی ایز ملاقات دے انشاءاللہ ز امید لرم درب نہ او دا سی ایم نہ دا تم لرم چې دا دیر بالا سمر پروجیکٹ اغه دا ایڈی فائن استلی نو انشاءاللہ دا با ان شی دا خیر اسا دا دیر موٹر وے چې کم دے نو انشاءاللہ اغه خوب الریڈی فیزیبلٹی رپورٹ شوی لے سروي شوی دی هر یو شی شوی
دستاویزات خای چې دا ترقیاتی کارونو لپاره په بجټ کې 413 ارب روپی خودلې شوې دي چې پکې د قبایلی ضلعو پرمختیایي منصوبې او د بهرنیو مرستو یا بهرنیو قرضو ترقیاتی منصوبې او وفاقي منصوبې هم شامل دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو ښاوري او تاسو پام د ځین نور راپورونو پر لور راګرځوم او دا راپورونه د تعلیم او ادب اړه دي. تیر ورځ د پېښور د جنالا کالج د کونکو د نرشزیانو د حقونو او هغوی ته په ټولنه کې د بنیادی اسانتیاو د ورکولو په اړه مطالعاتي ناسته وکړه. د ناست ګډونوالو ویل چې د نرشزیانو د ژوند له بنیادی اسانتیاو او حقونو محروم دي. هغوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې د نرشزیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې واوري.
د مئی په 9مه د پېښور د جنالا کالج د کونکو د نرخزیانو د حقونو او هغوی ته په معاشره کې د ورپې خاصتونزو او پوهاوی په اړه د سټډي سرکل تابع کړی و. غونډې ته وینا کونکو وویل چې باید حکومت ته د نرخزیانو د اساسي بشري حقونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د نرخزیان د حقونو لپاره کارکونکو نرخزی میګول مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې نرخزیان ته د تعلیم، وراثت او ملازمت به شمول ځینی نور بنیادی حقوقو ته لاسرسنه نشته.
د مین مطلب چې کوم زمونږ د هیستوري سرکل هغه دا و چې مونږ هغه سره انفیکشن کو چې کوم د هغه په مایند کې چې کوم د ترانزینډر حواله سره چې کوم نیگیټیویټی دی هغه ختم شي. اگر اکثر خلک وایي چې ترانزینډر صرف چې کوم دی هغه یا بیگینګ کې یا ډانسینګ کې یا نو البته په خپله کې دا چې ترانزینډر څنګه دی چې کوم های کوالیفایډ دی خو د جابس نشته. حکومت کا دو کوټا مختص کړم دی کې هم هغه ترانزینډر راځي چې سره ایکس کارډ دی او ډېر کم داسې ترانزینډرز کې پښتونخوا کې دي چې هغه سره داسې د فیسیلیټیز اویلیبل دي.
په کال 2013 کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقوقو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې د طبي بورډ له معاینې په شرط په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ. خو په 2023 کال کې وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره په شناختی کارډونو کې په خپل خوښه د جنس ټاکلو اجازه ناقانونه کار وباله. غونډه کې شریک د جنالا کالج د کونکي شاخان مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیان زموږ د معاشري برخه ده، باید عام ولست هم د نرخزیانو سره چلن سم وساتي.
دا هم انسانان دي، دا هم حقوق لري او دا حقوق چې کوم دي نو دا دي ته ورکول ضروری دي، څنګه چې د یو عام میل یا فیمیل فنډامنٹل رائټس وی. دا قسمه اکټیویټیز چې کوم دي نو دا د عوامو کې او بیا د خلکو په ذهنونو کې دا اویرنس پیلاوي چې هغوی دا وګڼي چې دا هم انسان دی او د دوی هم د ژوند تیرولو لپاره د څه ضرورتو یا د معاشه کې د ژوند تیري نو د څه سټینډینګ دی او د هغه حساب سره عزت ورکول د رائټس ریکګنایز کول دا هم ډیر ضروری او مهم دی.
دا غونډه تابعه کوونکي اوس د کوونکي مین الله کونډي مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې مقصد یې د کوونکي د نرخزیانو د حقوقو په اړه خبرول او مرسته کول وو.
سیشنو شو داسې پکړ دي چې دا سیشن وشي او سوسایټي کې داسې سیشن پکړ دي چې دا په سوسایټي کې ډېر بدلون نه غواړي، ولې چې یو سوسایټي کې هغه پورې بدلون نه راځي چې څو ورتل تاسو کې داسې سیشن اویرنس نه ارینج کړي. نو دا سپونټن به سبا مختلف ډپارټمنټس ته ځي، مختلف جابس ته به ځي، نو دی بلته د ترانزینډر خصوصي خیال ساتي.
د نرخزیان د حقوقو لپاره کارکونکو ترانزیکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر اوسه په خیبر پختونخوا کې لسلو زیات نرخزیان وجدي شوي او له 2000 زیاتو نرخزیانو باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوي او تر اوسه نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانی نه دی اورول شوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري او تاسو پام د یو ادبي راپور پر لور غرزوم. د خیبر په لوړګي کې د پښتو د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری د مزار کلتوري وداني تر مرمت وروسته بیا پرانستل شوی ده. اوس د مزار مرمرین ګمبد لری شکاریا په فرهنګي مرکز کې د حمزه شینواری انزورونه هم لګیدل دي. ځای شاعرانو او لیکوالانو د وداني د مرمت او د شکلا چاري ستایل دي، خو حکومتي دارو غشتنه کوي چې د نور پښتنو شخصیتونو کار او زیار هم نوې نسل خبر کړي. فرهاد شینواری په دیاړه نور تفصیل راکوي.
د امیر حمزه خان شینواری مزار ته راغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد یوسف مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې خوشاله دي چې د مزار او کلتوري ودانۍ ته یو نوی ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزینو آرش تزه ډیر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پختونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب سره تعلق لرونکو خلکو ته توجه ورکړي چې د دوی باقیات د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ کړی شي.
پروفیسر ډاکټر محمد یوسف د حمزه شینواری په شاعرۍ، ژوند او فن باندې هم خپل خیالات څرګند کړل.
کله چې حمزه بابا ویلو چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی، چا ویل پښتو کې غزل چرته دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې رومانویت هم دی او تصوف هم دی، فلسفه او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي او دا خوې د رومانویت عکاس او نظم جونګړه کم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې یو جوړه کو جنگل په جنگل کې او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي لکه چې خو وی چې اقلا د پوهې نه هم ستاده اوچت داس مقام ته رسیدلې ما او د دې غزل لومبه شعر رومانوی دی هغه داس دی چې د لسترګو پر وتلې ما اله د حضرت رسیدلې ما
د خبر زلی یو ځوان لیکوال حضرت علی پردی ویل چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا تراتلل خو اوس پکې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې پکې کتابونه هم لوستای شي
اوس خلکو ته سرګرو ته د عقیدت مند ته د موقام ملوي کې چې د بابا تصنیف ګوري د غزل ګوري د ژوند په حواله سره کوم لټریچر پروت په لایبرری کې هغه هم دوه استفاده حاصلول شي حمزه بابا وای چې خپل ژبه او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندو نه کا اول خپل ژبه پس له نورې ژبه به بنیاد امارت خو سم نه کا
امیر حمزه خان شینواری په کال 1905 کې د خیبر ضلع په لنډکوتل یا لوړګي کې زګیدل وو او په 1994 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړی وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس پکې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي